نن یک شنبه ده د چنګار شه سرطان و وشتمه د جولای اتلسمه. السلام علیکم او سهار پخیر. په دې نیم ساعته خبری مجله کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بله لانجه اوښتې.
ټیکسي ګاډي کې راتله نو یو قسم یادېږي دوه کسانه یادېږي چې هغې په زور په دغه ګاډي کې ورسره کېناستلو دا وهلې ټکولیم شه بیا یې هلته غورځولې وه.
د کندهار والي وایي د دې ولایت د اوسني بد وضعیت عاملان سیمه ییز قومي مشران دي.
کندهار زموږ د نظامیانو سقوط نظامي سقوط نه دی کړی. کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یوه یوه ټلیفون باندې سربسته سربسته ولسوالۍ لکړي دي.
د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې نن هم په دوحه کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي چې اساسي بدل شوي.
له منځګړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو پورې دا رسېږي چې سیاسي بحثونه کې شامل دي.
د ژوند رنګونه هم خپرو.
سکل صدا کورونا واقعیت زښت زیات دي. حتی مړي خپل ګوري ولې ډار کم ده. دا یو خطرناک کار دی. باید دا په نظر کې ونیسي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه په خبرونو پیلوو. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. ولسمشر غنی وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي. د ایران یوه چارواکي په ویانا کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه. د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي. تر پرانیستونکي غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولاړ حالات مات کړي. تفصیل وروسته. د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبیستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي.
این میدان 3 میلیارد ډالر ارزش داره.
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري. 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده. د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي. اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه. خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته څه باندې دوی اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي. بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه یې د مخالفانو ځپلو ته پیاوړې اراده لري.
هر کسی د میدان کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس پلاس کیږي. خدا ټاکون کې نوي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري. موږ په حق یو. له هیواد دفاع زموږ وجیب ده او ترورستي شي به د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو.
پروند ځنګړو عملیاتو 115 تنه پرسونل لزدا کړو وروسته فارغ سول چی شل تنه میرمنې به دوی داسې مهال د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي.
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر راتلونکي ونې کې کار وکړي. ان شاء الله نور معلومات به تاسو شریک کړو.
د هغه واکسین د چې وړ مبرزه د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه. چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړی وو. د افغانستان په شمال کې د پوځ چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستیال والی وژلی. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمې وروسته د بلخ په خلم ولسوالۍ کې هدفمند هوایي برید وسو. رضایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو له دې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قمندان او د دې ډلې لس نور وسلوال هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وای په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وزنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نیوي کړې. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت ډیموکراتیک انتقال روان دی، نو د وینا خبرې باید تر نوې ادارې پورې وزنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن د رواني جولای میاشتې پر 26 د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی ویلي دا لیدې کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیکه همکاري په ډاګه کړي. دی ویلي بایډن تمه لري چې دې ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاډ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده. داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش مشخص کړي. عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشت دي چې په دوی کې 2500 یې امریکایان دي. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړي د کورونا معاینه مثبت اعلان شوې ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنطین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اګست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
کابل اسمان نیمه وریز ده، تودوخې لوړه درجه 2.22. هرات کې به هم اسمان نیمه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 4.23. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9.28. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.28. او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي، هلته د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 4.1 اټکل سوی ده.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشی کړی سوه. دا چې پېښه څنګه سوي او عکسالعملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجه او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان له حکومت په زغر د غوښتل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي.
دومره معلومات مونږ ترلاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې دا سفیر صاحب لور چې وا دا تلی وا د ورور د پاره سډالې سه گیفت روړ او ځنې داسې هم بوچی یو دلته په اسلام آباد کې یو بیکری وا الته ورغلی و بیا چې کله په ټیکسی گاډی کې راتله نو یو قسم یادیږي دوه کسان هم یادیږي چې هغې په زور په دغه گاډی کې ورسره کېناستلو دا سره بیا هلته دا وهلې ټکولې مشه بیا هلته غورځولې وه. ایف سیون علاقه ده په اسلام آباد کې چې هلته د سفیر صاحب کور هم ویل کېږي چې دی
د پاکستان حکومت ویلی چې د دې پیښه پلټنه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اورېدو وروسته لاس په کار شوي او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د ښاغلي عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوي دې وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پورې کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادارات کړه، خو ښاغلي صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلي دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسني بد وضعیت عاملان سیمه ییز قومي مشران دي. د والی په خبره د نظام پر ځای دغو اشخاصو ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامي نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وایي د دې ولایت د اوسني بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ییزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونی د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسي سقوط کړی دی. کندهار مر د نظامیانو سقوط نظامی سقوط نه دی کړی. کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یو یو ټلیفون باندې سربستا سربستا ولسوالۍ لکړي دي. که نظامی سقوط کې په ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي. په زرو زرو عسکر کلی دي پر خپلو کورو کې نستلی دي. پنځلور ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي څلور ورځې کیږي چې پوستې لسوي دي درننه طالب ولا کاغذ ځای ته ورغلی دي. طالب ورغلی نه دي بیخي درننه یو ماغه پوسټه ته طالب ورغلی نه دی. خدای څلور ورځې مخکې لکړي دي. 50 پوسټه په یو ټلیفون یې لسیوی دي. دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناشې د آر یو مشخص زنګونه ورته راوال سیوی دي.
په دغه خبري کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل اوسنۍ جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنۍ وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړۍ خبره مې دا ده چې دا اوسنۍ جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرضیبیو پاساج زیر لرم او زما امنیتي ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه ته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو په وروستیو دوو میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله د ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوي نه دي یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې خپلې حملې یو څه راکمې کړي او دا ګرانه ده چې وویل شي دغه افراطي ډلې دا کار ولې کړی. کله وی خو په شمال کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کیږي، ورسره په قطر کې د سولې پیل شوی خبرې هم ټکنۍ مخته سي. برتنوي اونیزي سپیکټیټر پرون د افغانستان په باب په یو مقاله کې ویلي، د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرون شنبه داسې وخت پیل شو چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دودي او جګړه هم سخته شوې. د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری، او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یوې برخه کې راغلي، د طالبانو د نظام تر پرځېدو شل کاله وروسته د پاکستان ادارې په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پیښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسؤل دي. د سپیکټیټر اونیزي په مطلب کې راغلی چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتووالی لري، ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوځي څانګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکه ټینګه کړي. د لیکوال د تحلیل له مخې اسلام آباد فکر کوي چې دا به د ده د رقیب هندوستان په وړاندې یوه بریا وي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پرمختیایي چارو باندې پانګونه کړې.
او اوس هم د سولې د هڅو په اړه، د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانیستونکي غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولاړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالیتوب ته هیلي ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې ترسره کیږي او دواړخیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوي او په خبره یې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوځون له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوي لوړ پوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړو ته ورسیږي. ښاغلي خوځون وویل د استازو 14 کسیزه کمیټه څو بنسټیزې مسالې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پرې وکړي.
منزګړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکت او نور موضوعات پورې دا رسیدي چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکاره واضح توګه باندې په دغو موضوعاتو بحث وکړو. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی او خصوصا روس چې مشران راغلي دوی دا صلاحیت لري په کابل کې د ټولو سیاسي اقشارو او د دولت د رهبرۍ حمایت له ځان سره لري. هلته په دې اړه بحثونه مشورې شوي دي، نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کیږي او دا صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دوحه کې دا ځل د دولت د پلاوی مشري د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي، او د طالبانو لخوا د دوی د دوحې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوی په سر کې دی. دواړو مشرانو پرون په پرانیستونکي غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیزې شي. د مصالحې عالي شورا ویان ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبته ده.
راشدار شکی او په آداب د مجلس کې د پخوانی مجلسونو او مذاکرات په پرتله توپیر او جواب راغلی و. دواړو مشرانو هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم د طالبانو پاس از ولې چې ملا برادر خبرې وکړي، دواړو په دې ټینګار درلود چې مذاکرات باید سرعت پیدا کړي. په تېرو لسو میاشتو کې دا مذاکرات شروع شي و، متاسفانه اوس یو داسې حالت رسېدلی دي چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه وه درلودلې. او دغه کوم بحثونه چې اوس شوي دي او نن به کېږي، دا په همدې خاطر کېږي چې بنبست یا کوم مجهول حالت چې په مذاکراتو کې راغلی دی دا ختم شي.
د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناسته له نورو سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي. د افغان دولت او طالبانو د 14 کسیزه کمیټې بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي. د دوی مطبوعاتي مسؤلین وایي په پای کې به هر ډول پرمختګ له ولس سره شریک شي. د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوي چې د افغانستان جګړهییز شرایط ډیر بدل شوي. طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دو میاشتو کې ټول ټال 104 نوي ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغه شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی. خو د دفاع وزیر تیر ورځ وویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي.
ومردل چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو په وروستیو کې ځینې داسې اشارې ورکړي چې ګوندې د سولې جدي خبرو ته لیوالتیا لري. شغلی نبیل که څه هم وایي فکر نه کوي د طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان موقف بدل شوی وي، خو په وینا یې افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د احتمالي کورنۍ جګړې مخنیوی وکړي. اجمل اند له شغلی نبیل څخه پوښتنه کړې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د شنبه پر ورځ له پیل شویو خبرو څومره تمه کېدای شي.
بعض مسائل مخکې طالبانو هغه یاد چې تهران ته تللی وو هغوی ته هم بعضې مسائل ویلي دي، او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او به سیاسیونو سره یې بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې دې مذاکراتو ته داخل شي. او دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څومره به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون هغې باندې یوې نتیجې ته رسېږي هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کېږي، نور ګټې نورو ته رسېږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د اوسني دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو له پلوه څه ډول ارزوئ؟
په دې شک نشته چې بعضې ځایو کې طالبانو پیشتوي وکړو تقریبا په بعضو مواردو کې پیشبیني سړي کولی شوی. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د غټو لویو لارو نیول، د ولسوالیو نیول او بعضې ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت و حکومت هغه سوال لاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره دوی مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسي فشار په حکومت زیات شي، مثلا ممکن په ښارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا عوایدات چې حکومت د حکومتدارۍ په خاطر ضرورت لري هغه هم تکانی شي، د دولت ته یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د طلبت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کېږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، که دا د دې سبب نه شي چې بیا یو وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه هغه د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدراعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
هیڅوک نوره پټه نه ده پاتې چې پاکستان د طالبان نه حمایت کوي. هڅه چې ملکي مشران وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې موږ پاکستان په مور کې مداخله نه کوو یا واخ ګاونډیتوب ولرو. متاسفانه نظامیانو استخباراتي معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان ته ډېر ناوخته ده. په افغانستان کې هم ټول پرې پوهېږي، ټوله نړۍ هم پرې پوهېږي چې دوی الان هم مستقیما د طالبانو سره همکاري لري، په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستقیب کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي، حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي میډیا کې راوځي. نو زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ولس ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بیرته نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د جګړو له شدت سره هممهاله دغه هیواد ملي دفاع وزارت وایي یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د دغې ډلې لس ګونه جنګیالي وژلي دي. دغه وزارت ویلي په تیرو دوه شپو ورځو کې څلور ولسوالۍ د پروان، شیخ علي، په بامیانو کې سیغان او کهمرد او په نیمروز ولایت کې چخانسور ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د نورو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې هڅې روانې کړې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسي پاڅون کوونکي په بېلابېلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې څلورمه ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې آزاده شوه. په ټوله کې تر اوسه مو ولس ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړي. په نورو سیمو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لرو. د طالقانو ښار شاوخوا سیمې هم له طالبانو پاکې شوي. همدارنګه په کندوز ولایت کې د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او د ځینو ولایتونو پر مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان په ښارونو د حملو په اړه راپورونه هم ورکړل سوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاتګ کړی او د بیرته لاسته راوړلو لپاره یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات روان دي. په ورته وخت کې یو سلو اتلس کمانډو ځواکونو چې تیرو څو میاشتو یې ځانګړي پوځي روزنې لیدلې وې د شامې په ورځ د ځانګړو عملیاتو قول اردو ځواکونو سره یو ځای شول. دفاع وزارت ویلي چې د دغو ځواکونو په اضافه کېدو د ځانګړو ځواکونو لیکې به لا پیاوړی او له طالبانو به د ولسوالۍ په بیرته نیولو کې ښه رول ولوبوي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دغه ډلې جنګیالیو یوازې له څلورو هغو ولسوالیو شاتګ کړی چې په دې وروستیو کې سقوط کړی وي او نورې ولسوالۍ چې نیولي لا هم د دوی تر ولکې لاندې دي. خو دفاع وزارت بیا د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي.
تاسې ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر وی بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاته دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر انتخاب څخه کار واخلي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواد یو میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولیږدوي. د افغانستان په شمال کې د پوځ چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره یې د طالبانو مرستیال والی وژلی دی. د ایران د اټومي مذاکرو مخکښ مرکچي وایي په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایډن د رواني جولای میاشتې پر 26مه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډونوالو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبته ختلې ده.
دا ژوند رنگونه.
زه قایر همت ما دلته د خزو چارو په وزارت کې کار کوم.
تیر کال چې کله د لومړي ځل لپاره کرونا خپره شول نو اکثره کسان به ډیر زیات ډارېدل. کنه دغه وخت کې سره تا وکړه تاسو خپل څومره ویره درلودل کرونا نه اوس څنګه یې؟
مشکل خو دا د تیر کال چې وا کرونا کم و ولې ډار د خلکو زیات و. سکل صدا کرونا واقعیت زخت زیات دی. حتی مړی مخال ګوري، لانونه ګوري، مړی ګوري، شفخانه ډکی دی. ولې ډار کم ده دا خطرناک کار دی. باید دا په نظر کې ونیسی
که دا وضعیت هم دسی دوام وکا دا خبر څومره خطرناک کیدلی سی.
دا به دومره خطرناک سی خدای نه خواسته دولت او وزارت صحت عامه به بیخستری سی جای به نوی د چې مثلا مریضان بستر کې چیرته او عوام به دومره ستړي سی چې خپل د مړو ټولدل باندې به خدای نه خواسته ستړي.
روزو د تاسو خپل کور ته په کورنۍ کې کوم خبرې په پام کې نیسی یا چې تر څو هغه د کورنۍ غړي په دې مرز اختنه سي؟
مور بلار نور اعزاو د فامیل ته چې فاتیاګان ته ډیر مزه، مثلا هوټلونو ته مزه، هغه ګڼګونه چیرته وي هلته مزه، او بل خاطه کې چیرته سودا پس راځي هغه هم ډیر ګڼګونه کې باید ونه اوسیږي. ماسک واغوندي او لاسونه ومینځي په صابون باندې. دغه لارښوونې زه هم زیاتره وخت کور کې کوم او د میډیا طریقه مغوي اوري نو ان شاء الله اندازه عملی کړی دی.
bale کله تاسو له دفتر نه کور ته ځی کوم خبره په نظر کې نیسی چې خدای مکړه جامو سره ملاسو سره د کورونا مور پلار ته انتقال نسی.
زه خپل ولا مور پلار باندې زخت زیات ویریږم ځکه غوی زهیرم دی مریضانم دی. زه بیا خپل کور ته ورسېږم په ګرم اوبو باندې صابون باندې زه خپل لاسونه مینځم خزان مطمئنه کوم او جامع د سلری باسم مثلا خپل جامع چنج کوم لری دی هغه د کوټې نه مثلا په دالیس کې یاد لری چنج کوم دی په خاطر باندې چې کوم وایروس باندې ملوس نه وي. نو دا تدابیر د موږ د واسه مطابق دا تدابیر زنیسمه.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې وسه
سلامات مننه.